ډیر زیاته مننه سلطان محمد سرور. قدر من دوستانو په افغانستان کې د سهار ته بجې شوې. دا افغانستان دوال ور پوری امنیتی چارواکی پرون په اسلام آباد کې او دغلته له پاکستانی چارواکو غوښتي چې دا کابل د ورستیو خونړیو حملو چې طالبانو یې مسولیت اخیستې د عاملونو په نیولو کې د افغانستان حکومت سره همکاري وکړي. دا وسلوالو مخالفانو څخه د انتقام د اخیستلو په اړه د ولسمشر غنی له سرګندونو یو ورځ وروسته د افغانستان د دفاع وزارت په هوایی حملو د شپې د حملو او د کومندوز واکونو د بریدونو د زیاتیدو خبر ورکړی دی. په خوست او روزګان کې په کابل کې د وروستیو حملو په اړه غونډې شوې او خلکو دغه حملې او بریدونه غندلې. دوستانو ستړي مشي، تاسو زموږ غږ له ازادي رادیو نه اورئ. د ازادي رادیو خبرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو پیلېږي او د ماښام تر 2 بجو پورې په منځنۍ صفه دوه شپږ نوي اورېدلی شي. خبرونه کې په یادو مسلو سربیره نور ریپورټونه لرو، خو په سر کې هم د مهمو خبرونو سرټکی. د افغانستان امنیتي چارواکو په اسلام آباد کې له پاکستاني مقاماتو جدي غوښتنه کړې چې په کابل کې د طالبانو د وروستیو بریدونو په برخه کې جدي همکاري وکړي. د پاکستان او روسیې لوړپوړو ډیپلوماټانو په مسکو کې د افغانستان پر مسله خبرې کړې دي او د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت حماس مشر اسماعیل هانیه او په فلسطینی سیمو کې او همدارنګه په مصر کې درې اسلام پال ډلې د ترهګرو په لیست کې شامل کړي. بشپړ خبر نو واوري. د افغانستان امنیتي چارواکو په اسلام آباد کې له پاکستاني مقاماتو جدي غوښتنه کړې چې په کابل کې د طالبانو د وروستیو بریدونو په برخه کې جدي همکاري وکړي. د افغانستان د کورنیو چارو وزیر وایس پرمک او د ملي امنیت عمومي رئیس محمد معصوم ستانکزی پرون په دې اړه د یو لړ اسنادو سره اسلام آباد ته تللي وو. تمه کېږي چې د افغانستان د کورنیو چارو وزیر وایس پرمک به نن د اسلام آباد له سفر وروسته په یوه خبري غونډه کې په دې اړه څرګندونې وکړي. همدارنګه ویل کېږي چې چارواکي به په نننۍ خبري غونډه کې د پاکستان د حکومت د ژمنو یادونه هم وکړي چې په اسلام آباد کې د افغانستان د سفارت په وینا پاکستاني چارواکو ویلي دي چې په دې برخه کې له افغان لوري سره همکاري کوي. اخواري پوتونه وایي چې د پاکستان او روسیې لوړپوړو ډیپلوماټانو په مسکو کې د افغانستان پر مسله خبرې کړې. د روسیې رسنیو د ریپورټونو له مخې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت مرستیال تسلیم اسلم په مسکو کې د روسیې د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال ایګور مورګولوف سره د افغانستان پر روان وضعیت خبرې کړې. ویل کېږي چې دواړه لوري د ترهګرۍ پر ضد پر مبارزې او د روسیې او پاکستان ترمنځ په دواړو اړخیزو اړیکو هم غږېدلې. له بلې خوا د روسیې د بهرنیو چارو وزارت وایاندي ماریا زاخارو ویلي هیواد چمتو دی چې د افغانستان د سولې په بهیر کې هر ډول همکاري وکړي. نو مول زیاته کړې چې د اړتیا په صورت کې روسیه چمتو ده چې د سولې د خبرو کوربته وکړي. د چهار شنبه په ورځ د روسیې د بهرنیو چارو وزارت وایاندي د امریکا د ولسمشر د هغه سرګندونو په اړه چې ویلي دي هیواد به له طالبانو سره خبرې ونه کړي، ویل پوځي انتخاب د افغانستان د ستونزې د هواري لپاره مناسب انتخاب نه دی. د ناتو ملکی سفیر د افغانستان له اجرایي رئیس سره په لیدنه کې ویلي ناتو د هر غوښ په وړاندې د افغانستان د حکومت او خلکو سره ولاړه ده. د اجرایي ریاست څخه په خبر شوی خبر پاڼه کې ویل شوی چې کورنیلیوس زمرمن پرون ماخام له عبدالله سره وکتل او ټینګار وکړ چې د نوې ستراتیژي په چوکاټ کې به په افغانستان کې د خپل هوایی او بشري ظرفیت په زیاتولو د حکومت د مخالف وسلوالو خلاف بریدونه زیات کړي. د اجرایي ریاست څخه خبر شوی خبر پاڼه زیاتوي چې په دې لیدنه کې دواړو لورو په سیمه ییزه همکارۍ د انتخاباتو لپاره پر چمتووالي او امنیتي مسلو هم خبرې کړې. د بدخشان ولایت چارواکي وایي د جرم ولسوالۍ ته چې پرونی زلزلې مرکز وو ضروري مرستې استول شوې. د بدخشان د والي مرستیال ګل محمد بایدار پرون په دې اړه ازادي راډیو ته وویل د زلزلې له کبله دغل تدرې تنه برسیرن ټپیان شوي، خو نوموړي وویل چې له نورو سیمو څخه ورته د مرګ شوبلې او یا زیانونو رپورټ نه دی رسېدلی. ښاغلي بایدار که څه هم وویل چې واورو لارې تړلې، خو د ویل چې په ولسوالیو کې طبي ټیمونه او مرستې لا د مخه شته.
اکثر ولسوالی ته چون واورې شوي دي، بس بسونه دي لارې زمونږ بندې دي. تقریبا شپږو ولسوالیو ته خو موږ هلته صحي ټیمونه لرو او ګودامونه لرو، یعنې د دې استعداد لرو که چېرته خدای نخواسته کومه پېښه وشي چې عاجل کومکونه غی ته ورسو.
پرون د ریختر په کچ په غشاری یو زلزلې د افغانستان، پاکستان او تاجکستان ځنی برخي ولړسولې. دا امریکا د بهرنیو چارو وزارت د حماس مشر اسماعیل هنیه او په فلسطینی سیمو او مصر کې درې اسلام پال ډلې د ترهګرو په لیست کې شامل کړي. د غزې په تړانګه کې د حرکت صابرین ډله چې د امریکا په وینا ایران ملاتړ کوي او همدارنګه په مصر کې دوه افراطي ډلې د امریکا لخوا د ترهګرو سازمانونو په لیست کې شامل شوي. د حماس ډلې دا پریکړه بې ارزښته بللې. دا ډله له کلون رئیس د غزې په تړانګه واک چلوي او د ایران لخوا یې ملاتړ کیږي. په فرانسې کې یو پیژندل شوی ملا طارق رمضان د جنسي تیری په تور نیول شوی. د فرانسې چارواکو پرون ویل 55 کلن رمضان څخه د ابتدایي څېړنو په خاطر پښتنې ګروي ګڼي شوی. په فرانسې کې د مسلمانو خزو د حقونو یوې فعالې هندایاري ادعا کړې چې طارق رمضان پرې په 2012 میلادي کال کې په پاریس کې د دې د هوټل په خونه کې جنسي تیری کړی. یو بلې ښځې هم ورته ادعا کړې او ویلې دي چې په 2009 کال کې پرې د دې ملاله خوا جنسي تیرې شوې ده. طارق رمضان چې په مصر کې د اخوان المسلمین د ډلې د یو مهم بنسټګر لمسی دی پر ځان لګېدلې تورونه یې رد کړي. د نوموړي مدافع ویلي هغه ښځې چې د جنسي تیری دعوه کوي د طارق رمضان د بدنامولو توطیه یې جوړه کړې ده. او د روسیې د کرنې وزارت خبرداري ورکړه چې په دې هیواد کې سږ کال د فوټبال د نړیوال جام د سیالیو پر مهال د ملخانو یرغل ښایي ستونزې رامنځته کړي. د روسیې د کرنې وزارت یو چارواکي پیوتر چیکماریوف د دې هیواد رسنیو ته ویلي د روسیې په جنوب کې تر 1 میلیون هکټاره زیاته ځمکه په ملخانو ککړه شوې او د ولګاګراد ښار هم چې د فوټبال د نړیوال جام له قربانو ښارونو څخه دی په همدې سیمه کې موقعیت لري. دوستانو خبرونه مولا آزادی راډیو نو واوریدل. وړاندې په خبرونه کې د ریپورتونو موضوعات لرو. وپوري چې د افغانستان د کورنۍ چار وزیر وایس برمکه او د ملي امنیت عمومي رئیس محمد معصوم ستانکزی پرون په اسلام آباد کې او د غلطې د پاکستانی چارواکو سره په کابل کې د وروستیو حملو د عملانو په اړه خبرې کړې دي او له پاکستاني لوري په دې برخه کې د همکارۍ غوښتنه کړې ده. دا به هم واوري چې له وسلوالو مخالفانو د انتقام اخیستو په اړه د ولسمشر غني له څرګندونو یوه ورځ وروسته دفاع وزارت وایي چې په هوایي بریدونو او نورو عملیاتو کې زیاتوالی راوستی دی. د افغان خبریالانو د خوندیتوب کمیټه وایي وروستیو نامنو او د دولت د وسلوالو مخالفانو ګواښونو د رسنیو او خبریالانو کارونه له خنډ او ځنډ سره مخ کړي دي. په دې موضوع هم ریپورت لرو. له دې به مو هم خبر کو چې په خوست او اورزګان ولایتونو کې قومي مشرانو، دینی عالمانو او همدارنګه د مدني ټولنې فعالانو په کابل او د افغانستان په ځینو نورو سیمو کې وروستي خونړي بریدونه غندلي. که وخت وو ځینې نور رپورټونه هم لرو. له موږ سره اوسئ. دا ساتي راډیو ده. د افغانستان امنیتي چارواکو په اسلام آباد کې له پاکستانی مقاماتو غوښتنه کړې چې په کابل کې د طالبانو د روسي بریدونو په برخه کې جدي همکاري ورسره وکړي. د افغانستان د کورنیو چارو وزیر وایس پرمکه او د ملي امنیت عمومي رئیس محمد معصوم ستانکزی پرون په دې اړه د اسناد او شواهدو سره اسلام آباد ته تللی وو. تمه کېږي چې اسلام آباد ته تللي افغان چارواکي به نن په یوه خبري غونډه کې د هغه اسناد او شواهدو په اړه چې پاکستاني لوري ته د کابل د وروستیو خونړیو بریدونو په تړه وړاندې کړي او همدارنګه د پاکستان د چارواکو هغه ژمنو په اړه چې د افغان حکومت غوښتنو ته به رسیدګي وکړي جزئیات وړاندې کړي. په دې اړه پامکړی د پامیر ساحل رپورټ.
په اسلام آباد کې د افغانستان مرستیال سفیر زردشت شمس پرون مازیګر مشال راډیو ته ویل په کابل او جلال آباد کې تر خونړۍ بریدونو وروسته د افغانستان د کورنیو چارو وزیر وایس احمد برمک او د ملي امنیت رئیس معصوم ستانکزی په یو ورځنی سفر کې د پاکستان له وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی، د استخباراتي ادارې ISI له مشر او نورو لوړپوړو چارواکو سره ولیدل. د دې خبره د پاکستان پوځ مشر جنرال قمر جاوید باجوال هیوا د بهر وو. شمس وايي افغان پلاوی له پاکستاني چارواکو سره د ترهګرۍ په اړه سپینې خبرې وکړي او پاکستانی وزیر اعظم ته معلومات ورکړل او شاهد خاقان عباسی د اقداماتو ژمنه وکړه. د دا روخانه نکړه چې افغان حکومت پاکستانی لوري ته څه ډول معلومات ورکړي.
د دوی راتګ عمده هدف هم دا و چې په دغه هیواد کې چې زمونږ وروستي کوم وحشیانه بریدونه ترسره شوي او بیا ډېر په ډاګه طالبانو دغه مسولیت اخستو، نو پاغه تړاو باندې دوی د پاکستان سره باندې معلومات شریک کړ او جدي غوښتنه وکړه چې په دې اړه دوی اقدامات وکړي.
د افغان پلاوی پاکستان ته د سفر په اړه مو د هغه هیواد د بهرنیو چارو وزیر خواجه آصف او د بهرنیو چارو د وزارت لویان ډاکټر محمد فیصل سره د رابطو هڅه وکړه خو بریالي نه شو. البته د سینټ د بهرنیو چارو کمیټې ویلي چې اسلام آباد له کابل سره د اړیکو د سمولو کوشش کوي. د دې کمیټې دوو غړو بیګا مشال راډیو ته ویل حکومت ته سپارښتنه کړې چې د افغانستان په ګډون لټولو گاونډیو هیوادونو سره اړیکې ښه کړي. د کمیټې غړی سید مظفر شاه وایي سینټ غواړي چې د اسلام آباد او کابل ترمنځ د باور فضا جوړه شي.
دوی
وایي زموږ کوشش دا دی چې د دواړو هیوادونو اړیکې ښه شي او د باور فضا جوړه شي. له دې سره به څه ناڅه ښه والی راشي. موږ هیله من یو چې د پاکستان او افغانستان تعلقات به ښه شي. موږ دا باور لرو چې په افغانستان کې د سولې ټینګښت به د پاکستان کورنیو حالاتو ته ګټه ورسوي. په جنوري کې په کابل او جلال آباد کې لوی بریدونه وشول چې پکې د بهرنیو وګړو په ګډون سلګونه افغانان ووژل او ژوبل شول. د ځینو حملو ذمواري طالبانو او د ځینو یې اسلامي دولت ډلو منلي. تر حمله وروسته امریکا پر پاکستان غږ وکړ چې سمدستي د وسلوال طالبان ونیسي او یادې پر ضد اقدامات وکړي. اسلام آباد په بیا بیا وسلوالو ته د پټنځایونو یو مرستو ورکولو تور ردوي، خو کابل او واشنگټن دریز لري چې هغه هیواد د ترهګرۍ پر ضد جګړې ته ژمن نه دی. البته د سینټ د بهرنیو چارو کمیټې بل غړی سید طاهر حسین مشهدی وایي دوی په مسلسل ډول په افغانستان کې د سولې هڅې کوي. دوی وایي موږ حکومت ته وویل چې په افغانستان کې مداخله ختم کړي، اوس پاکستان په هغه هیواد کې لاسوهنه نه کوي. د سینټ د بهرنیو چارو له کمیټې علاوه موږ د ټول سینټ له غړو یو کمیټې جوړه کړې او په بیا بیا مو د افغانستان پر مسالې او د بهرنیو چارو پر تګلارې باس کړي. تر دې باسونو وروسته موږ حکومت ته سپارښتنې کړې دي چې له ګاونډیو هیوادونو سره اړیکې ښه کړي. د پاکستان د سینټ د بهرنیو چارو کمیټې زیاتوي چې حکومت او پارلمان په افغانستان کې ثبات ته ژمن دي.
دوستانو او تمه کیږي چې اسلام آباد ته تللی افغان چارواکي بنن په یو خبري غونډه کې هغه اسناد او شواهد په اړه چې پاکستاني لور ته د کابل د ورستوي خنړیو په لیدونو په تړه وړاندې کړي او همدارنګه د پاکستان د چارواکو د غشمنې په اړه چې د افغان حکومت غوښتنې ته برسېدګي وکړي جزئیات وړاندې کړي. د افغانستان د کورنیو چارو وزیر وایي چې په ورستوي کې په کابل کې پر انټر کانټینینټل هوټل حمله د حقانی شبکې چې په پاکستان کې مرکزونه لري پلان کړی و. همدارنګه د افغانستان د ملي امنیت ریاست وایي د جمهوریت روغتون سره نږدې ترسره شوې خونړۍ حمله له هیواده بهر پلان شوې و. په عین حال کې له وسلوالو مخالفانو د وروستیو حملو وروسته د انتقام اخیستلو په اړه د ولسمشر غنی له څرګندونو وروسته د دفاع وزارت وایي چې په هوایی حملو او نورو عملیاتو کې زیاتوالی راوستي. د دې وزارت ویان پرون ازادي رادیو ته ویل د حملو په ډیرو سره بلدي وروسته افغان ځواکونو د جګړې په میدانونو کې وسلوال مخالفان وسپي. د پوځي چارو یو شمېر کارپوهان وایي چې د مخالفانو وسلوالو وبخې چې د مخالف وسلوالو ډلو پر وړاندې د حکومت قاطعیت وګت محل کې د امنیت لخه کې دوسر مرسته کولای شي. محمد حدیث پردی سپاړه ریپورت لري.
د افغانستان دفاع وزارت ویل وسلوالو مخالفینو د انتقام اخیستلو په هدف هوایی حمله او د شپې عملیات زیاتوي. د دغه وزارت ویان دولت وزیری د چهارشنبه پورې ازادي رادیو ته ویل چې افغان ځواکونه بعد حمله په زیاتیدو هغه سیمې په نخښه کړی چې وسلوال مخالفین پکې فعال دي.
هوایی ضربو کې په هوایی عملیاتو کې د کومندو په عملیاتو کې او د شپې په عملیاتو کې چې ډیر مواصل دی په دې کې زیاتوالی راولو او هر چیرته چې موږ یو استخباراتي کشفي راپور پیدا کو د هغې په اساس باندې مطلق موږ هلته برید کوو له منځه وړو چې دا لویه بېلګه یې ما تاسو ته د هلمند او د غزنی وویلې چې په دا دوه درې سو ورځو کې موږ هغوی ته سخت تلفات رسولي دي.
دا څرګندونې په داسې حال کې کېږي چې تېره ورځ ولسمشر محمد اشرف غني په وزیر محمد اکبر خان مسجد کې د ماښام د لمانځه له ادا کولو وروسته وویل په هیواد کې ترسره کېدونکې تروریستي حملې غیر اسلامي او غیر انساني دي. ښاغلي غني ډاډ ورکړ چې د اسلامي موازینو پر اساس به له وسلوالو مخالفینو انتقام واخلي. همداراز د امریکا د ولسمشر له هغو څرګندونو وروسته چې د امریکا متحده ایالات اوس له طالبانو سره خبرو ته حاضر نه دي، د جمهوري اسد د ویندوی د دفتر سرپرست شاه حسین مرتضوی د دوشنبه پر ورځ ازادي رادیو ته ویلي چې افغان حکومت به له دې وروسته سوله د جګړې له لارې ترلاسه کړي. دا په داسې حال کې ده چې په تیرو دوه اونیو کې په کابل کې د انټرکانټینینټال پر هوټل او همداراز جمهوریت روغتون ته مخامخ په حملو کې 113 تنه ووژل شول او شاوخوا 300 نور ټپیان شول. د امنیتي چارواکو په خبره د یادو حملو ډیری قربانیان ملکي وګړي وو. بلخوا د داعش یا اسلامي دولت په نوم ډلې د شنبې د ورځې په حمله کې چې د 111 فرقې په یوه جزتامې وکړه د ملي اردو 11 کسان ووژل شول او 14 نور ټپیان شول. په ورته وخت کې یوې حکومتي سرچینې چې د موضوع د حساسیت لکبلې نو غوښتل نوم یا چی د چارشمې پورزي ازادي رډیو ته ویل د وسلوال مخالفینو ختمول د افغان دولت یو مشروع هدف دی. لدی سره د پوزي چارو کارپو جاوید کوهستانی وای د دولت د وسلوال مخالف ډلو پر وړاندې د عملیاتو ډیریدل او قاطع دریز د جګړې په ډګر کې د حکومت د بریا سبب کیدای شي.
ما فکر میکنم این قاطعیت بسیار مهم است. اقدام پیشبرد عملیات های جدید که
دی ویز فکر کوم چې دا قاطعیت خورا مهم دی. د افغان حکومت او د حکومت د نړیوالو متحدینو لخوا د نوې عملیاتو پر مخ وړل کولای شي په وګن محل کې د افغانستان د سولې او ثبات سره مرسته وکړي. شاید په لن محل کې مونږ د دښمن د تکتیکی کړونو ښکار هم شو او دوی عملیات ډیر کړي، خو په وګن محل کې به دوی دا وړتیا او توان نه لري چې جنگ وکړي. په داسې حال کې چې مونږ منظم اردو لرو چې دښمن ته ماتې ورکولای شي. خغلی پاکستانی دا هم وایي چې د دولت د وسلوال مخالفینو د حملو د مخنیوي او یا کمولو لپاره باید حکومت په خارونو کې کشفی او استخباراتي برخې پیوړې کړي. د پدې برخه کې د خلکو همکاري او مرسته هم مهمه بولی او وایي استخباراتي بنسټونه باید په خارونو کې د وسلوال مخالفینو هستوګنځایونه کشف او خونسا کړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار لوو د ماښام تر ول ازادي رادیو واوري.
د اورزګان ولایت مرکز ترنکوټ ولسوالیو قومي مشرانو، مدني فعالانو او دینی عالمانو په دې ورستیو کې په دوه بیلابیل غونډو کې په کابل او جلال آباد کې ورستۍ خونړۍ حمله په کلک غندلې او د اسلام سره په ټکر کې بل دي. د خلکو له دولت څخه د ملاتړ ترڅنګ پر ولسمشر اشرف غنی غږ کړی چې د ورستیو خونړۍ او بریدونو ملاتړ دي ونیسي او قانوني چلند ورسره وکړي. شریف الله شرافت له سیمینور حال راکړي.
د افغانستان په پلازمینه کابل او جلال آباد کې د دولت ضد وسلوالو ګورستۍ خونړۍ بریدونو د ورزګانیانو غوسې راوپارولې.
پکلاکه غندو دا د اسلام وتلی کار دی. یو څوک نو دا د افغانیت او د شریعت سره قانون سره ډیر خلاف کار دی. دا چې هر چا کړی دی پکلاکه مخالف یو، ټول ورزګانیان مخالف یو.
او موږ ورزګانیان دا خورنۍ غریت پکلاکه غندو
دغه خنړی بریدونه د سی شنبې په ورځ د دغه ولایت په مرکز ترنکوټ کې د دوه بیلابیل غونډو پر مهال او غندل سو. د دغه بریدونو قربانیانو ته لمړی په ولایت مقام کې لسګونه قومي مشران او دینی علماو د لوی خدای جل جلاله دربار ته لاسونه پورته کړه او وروسته دینی علماو دغه بریدونه له اسلام سره په ټکر کې وبلل او دا یو غیر انساني عمل یاد کړ.
الله رب العزت وای کچا مسلمان په قسط مړ کی جزا د هغه جهنم دی. دا چې دونی مسلمانان په یو پلا مری مرخلار د جواز د خدای په دین کې دیته نس پیدا کول.
لدی سره په یو بل غونډه کې هم چې سلګونه کسانو پکښ کې ګډون کړیو د غبریدونې پکلکو ټکو وغندل او له دولت څخه خپل ملاتړ اعلان کړی دی چې یو لړ شهرونه هم له ځان سره لیږدول. پر ولسمشر محمد اشرف غنی غږ وکړ چې د یادو برید کوونکو ملاتړ کوونکې دی ونیسي او قانوني چلند ورسره وکړي.
او د روزګانیانو پر جمهور باندې دا غږ دی سن روزګان صدر شاولر دی او ستاسو ملاتړ دی. هغه سړی ته هر څوک چې وي چې افغانۍ وژني افغانۍ په قتل رسوي هغه ته سخته سزا وه.
افغانستان ټول یو تن دی، یو وجود دی. کابل زموږ د دې تن زړه دی. نو موږ په دې غم د هغو سره ځان شریک بولو. خدای دې وکړي چې دغه بریدونه اخیری بریدونه اوسي.
دا په داسې حال کې دی چې نن د افغانستان د علماو سراسري شورا هم روسي بریدونه وغندل او له دولت څخه یې غوښتنه وکړه چې د خلکو امنیت خوندي کړي. شریف الله شرافت، ازادي راډیو، ورزګان.
په خوست کې هم یو شمېر قومي مخورو او دینی عالمانو د کابل روستۍ خونړۍ حملې چې د ګڼو ملکي وګړو د مرګ ژوبلې سبب شوې غندلې او دا ډول بریدونه د اسلام مخالفت کې بللې. هغوی چې د حکومت په منځ کې شته اختلافونه او په نظام کې بهرنیو هیوادونو پورې د تړلو کسانو شتون هم هغه لاملونه وښودل چې په افغانستان کې د امنیتي پیښو او خونړیو بریدونو ته لاره جوړه کړي. نجیب الله لوخیل تفصیل راکوي.
دینی عالمانو د دوشنبه ورځ نه وخته د کابل د ورستۍ مرګونې پیښې د غندنې او یا د پیښې قربانیانو ته د دعا په موخه جوړې شوې غونډه کې له خلکو وغوښتل چې د دا ډول بریدونو په مخنیوي کې له افغان امنیتي ځواکونو سره همکاري وکړي. د خوست د علماو شورا رئیس مولوی شاه محمد محمدی او مولوی محمد عارف عرفان ویل
یو غوښتنه کوم من خیسی عالم د خدای په خاطر دا پردی جګړه ده، نه دینی او نه مذهبي جګړه ده، یو سیاسي جګړه ده. افغانان پکې قتل کېږي، مسلمانانو ته تاوان د افغانانو ده، ګټه د پردیو بهرنۍ ده.
دغه چاودنې چې دي حرام دي، په کومو چې په مرکز په کابل کې وشولې یا په وړکتونونو نه وشولې، د دې سره د افغانستان خلکو هیڅ لاس نشته. دا د استخباراتي کړیو کړنې دي چې په افغانستان کې تر اجرا لاندې نسی.
د غونډې او فاتحې په مراسمو کې یو شمېر ویناوالو په نظام کې د وسلوالو د نفوذي او بهرنیو استخباراتي کړیو پورې د تړلو کسانو شتون هم د یوې ستونزې په توګه یاد کړل. د خوست د ولایتي شورا مرستیال قدیم افغان له حکومت غوښتنه وکړه چې نظام د پردیو پورې د تړلو خلکو له شتونه پاک کړي.
هغه اشخاص چې دوی پردیو هیوادونو دپاره د یو ایجنټ یو د جاسوس په صفت خپلې دندې ترسره کوي، په د هغو برخه کې زموږ رئیس جمهور نه جدي غوښتنه ده چې په داسې اشخاصو برخه کې جدي چلند وکړي.
د خوست یو تن مدني فعال کمال الدین زدران بیا د اوسنیو امنیتي ستونزو او بریدونو یو بل لامل د حکومت په داخل کې اختلافونه وبلل.
دا چې په ملک په هیواد کې په کابل او په نورو ولایتو کې مشکلات رامنځته شوي دي، ناامني ده. د دې ناامنیو اصلي دلیل د حکومت په داخل کې مشکلات دي، او کچیرې دغه ضعفونه په حکومت کې موجود وي نو طبیعي خبره ده چې همیشه به همدغه حالت وي. نو امید ده چې په افغانستان کې د دې قدرت د جزایر په لر کولو سره صلح، امن او ورورۍ د افغانانو په منځ کې رامنځته شي.
دینی عالم مفتی حبیب الرحمن خوستای وایي خلک له رسنیو خبریږي چې امنیتي ارګانونه د یو شمېر جرمونو او ترهګری زبریدونو په تور مزنونی نیسي، خو پایلې له ولس سره نه شریکیږي.
د لاس پنځلس کاله مونږ کیږو چې مجرمین ونیول شي، خلاص شي، بس همدغه په ختمونو کې مسله تیره شي، دعا او ختمونه وشي، خیر خلاص. نوره مثبت نجدي تر اوسه پورې ملت سره نه دي شریکی کړی او باید دولت دغه د خلکو سره شریکی کړي.
افغان چارواکي ویلي د کابل ښار صدارت څلور لارې د شنبې ورځې په برید کې 103 تنه وژل شوي او 215 تنه نور ټپیان شوي دي. د راپورونو له مخې دغه برید چې مسؤلیت وسلوالو طالبانو منلی، تر ډېره قربانیان ملکیان دي.
په کونړ او نورستان کې یو شمېر مسؤلین وایي
په خوست کې میشتي،
د ننګرهار د عامې روغتیا ریاست مسؤلین وایي
په چیر اګام او اچین ولسوالۍ
د اروزګان ولایت په مرکز ترینکوټ کې خپل
د کندهار په باغونو کې د انارو حاصلات خوراک هم
بروکسل د ناټو مرکز.
ازادي راډیو هر ځای له تاسو سره.
دوستانو زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اوري. د ازادۍ راډیو خبرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو پیلېږي او د ماښام تر 2 بجو پورې په منځنۍ څپه 2.6 په ټول افغانستان کې اوریدل شي. همدارنګه د افغانستان په ګڼو ښارونو کې زموږ خبرونه د اف ام په 0.5 اوریدل کیږي. اوس همدا چې نړیوالې رسنۍ د افغانستان په اړه څه وایي، ملالۍ بشیر ورته کتنه کړي.
یو شمیر نړیوالو رسنیو د افغانستان په اړه مقالې خپرې کړې دي. واشنگتن پوسټ ورسپانې د افغانستان د سولې او په هیواد کې د زیاتېدونکو تاوتریخوالي په اړه لیکلې دي. د مقالې لیکوال وایي د افغانستان د سولې خبرې د سه شنبه په ورځ هغه مهال له ناهیلۍ سره مخامخ شوې چې افغان چارواکو طالبان مشرانو ته د تردید پیغامونه ورکړل. په مقاله کې راغلی چې دا پیغامونه ورسته له هغه خبره سول چې په پلازمینه کابل کې وسلوالو سختري دوه حمله وکړي او د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ ویل له طالبانو سره د سولې مذاکرات نه کوي. ورځپاڼې د ولسمشر غنی خبرو ته هم اشاره کړې او ویلي دي چې د دغه حمله د قربانیانو بدل به اخلي. شاغلی غنی هم داراز ویل د افغانستان دشمنان باید پوسی چې د افغانانو ولسمشر نه تسلیمیږي. واشنگتن پوسټ لیکلی د ترامپ پالیسی دا و چې د امریکا پوز د افغانستان د ځواکونو روزنه زیاته کړي او د هغوی ظرفیتونه لوړ کړي څو طالبان اړ کړي د مذاکراتو میز تکشینیا شپږ کلنه جګړه پایته ورسیږي. خو د لیکوال په باور ویل کیږي چې دا هدف شایي کمزوري سیاو د نظامی بریا پر لور تغیر وکړي. او د افغانستان د جګړې د معلوماتو په اړه د امریکا پریکړه ته هم یو شمیر رسنیو کتلې دي. فورن پالیسی خبرونه په دې عنوان یو مقاله خبره کړې ده. د ترامپ تر وینا مخکې د افغانستان له جبهې بد خبرونه په مقاله کې راغلی چې د افغانستان حکومتي ځواکونه د طالبانو پر وړاندې د جګړې د تغییر په خاطر لننګون سره مخامخ دي او امریکا هلې ځلې کوي چې په افغانستان کې د جګړې د پرمختګ په اړه د معلوماتو مخاوني سي. د خبرونې په وینا د افغانستان د بیا رغونې په برخه کې د امریکا ځانګړي پلټونکو اداره یا سیګار دې خبرې نارامه کړې ده. دا ځکه چې ټاکل شوی و دغه سرپلټونکو په افغانستان کې د نظامی عملیاتو په اړه معلومات خپاره کړي چې هیواد یې پکې 15,000 سرتیری لري او د بمباریو د زیاتېدو خبر یې تایید کړی دی. سیګار په خپل نوي راپور کې د جګړې د څرنګوالي په اړه لیکلي چې د امریکا پوځ له دې ادارې غوښتي چې هغه معلومات خپاره نه کړي چې د افغانستان څومره ځکه د سختریزو په لاس کې ده. د خبرونې په وینا که څه هم دغه محرم اعلان شوي معلومات پټ نه دي او مخکې هم خپاره شوي، خو په افغانستان کې د غوث ملاتړ ماموریت د سه شنبې په ورځ وویل چې دغو معلوماتو ته په تیروتنه په محرمو معلوماتو کې ځای ورکړل شوی و.
د افغان خبريالانو د خوندیتوب کمیټه وی ورستوي نامنې او د دولت د وسلوالو مخالفانو غواخونو درسنوي او خبريالانو کارونه له خنډ او ځنډ سره مخ کړي. واصل وصال له کابل نور تفصیل لري.
د افغان خبريالانو د خوندیتوب کمیټه ورستوي نامنې او د تروسي ډلو تهدیدونه د رسنوي خبريالانو د کار په وړاندې لوی ستونزې بولي او په دې برخه کې له حکومت څخه د جدي اقدامات غوښتنه کوي. د افغان خبريالانو د خوندیتوب کمیټې د مشرتابه پلاوی غړي صدیق الله توحیدی د چرشنبه پورځ ازادي رادیو ته ویل د دولت وسلوال مخالفین رسنوي خبريالان هغه وخت وخی چې په خپل راپورونو او خبرونو کې د دوی غوښتنې په پام کې ونه نیسي.
خبرنګاران و رسانه‌ها متاسفانه در صدر لیست و فهرست
دوی خبريالانو رسنۍ د تروسي دلو په لومړي نمبر کې ځای لري او غلدی عمل چې دوی ډیره لیوالتي لري چې د ملکی مرکزوب لیکه چټیټه خبره شي او دوی غواړي چې د افغانستان رسنې داسې شمیرېخ پرې کړی چې افغان امنیتي ځواکونه پورې اړه ولري. نو د تروریستي دلو د شنه غوښتنې د لامل کېږي چې هم رسنې او هم خبريالان د دوی لوګوخونو سره مخ شي
او هم خبرنګاران په تهدید قرار وکړي.
خغله توحیدی وایي کاسه هم په دې ورستیو کې د تروریستي دلو لخوا په یو شمېر رسنې او خبريالانو بریدو نه وشول، خو بیا هم رسنې او خبريالانو خپل چارو ته دوام ورکړی. دا په داسال کې د 2018 میلادي کال د افغان خبريالانو درسنیو کارکونکو لپاره د افغانستان په تاریخ کې تر ټولو نوړ کال بلل شوی چې د افغانستان د خبريالانو د خوندیتوب کمیټې د معلوماتو لمخې په دغه کال کې شل خبريالان د تروریستي ډلو لخوا وژل شو دي. د ننګرهار په ملي او په کابل کې په شمشاد ټلویزیون او د غشن په تبيان فرهنګي مرکز د وسلوالو حمله د تیر میلادي کال تر ټولو خونړی پیښه خودل شوی چې د رسنیو لزګونه کارکونکو ته پکې مرګ شوبله بوخته. دغه حمله مسولیت د شیعه اسلامي دولت پر غاړه خسته وو. په ورته وخت کې افغان خبريال حمید مایار وایي د دولت وسلوالو مخالفینو لوري په رسنیو حمله او خبريالانو ته غوښونه د دې لامل شوی چې یو شمېر خبريالان په ځنګړې توګه د رسنیو خزینه کارکونکو خپل دندې پرېږدي.
د کوټ پولیس وایي د وینجلې د وشلو پتوري یو کسنی ولې او بل مجرم د نیول لپاره نړیوالو پولیسو ته خط استولې دي. د پولیسو ویان فضل نعیم اتیر مخم مشال راډیو ته ویل چې د تیب د ماسلې اسمی رانی کورنۍ دوورونه مجاهد الله پریدی او صادق الله پریدی تورن کړي ول چې د پاکستان سترې محکمې هم د دې قضیه یاداشت اخیسته. پامیر ساحل پاړه رپورت لري.
د کوټ د پولیسو وایان فضل نعیم وایي د اسمی رانی په وژنه کې ککړ کس مجاهد الله اپریدی دومره ویزه لرله نو تر پیښې وروسته سعودي عرب ته تللې دی. دوی ویل د تحقیقات او وفاقي ادارې اف ای ای ته د هغه د نیولو درخواست یې کړی دی، نو ځکه هغه ادارې له نړیوالو پولیسو څخه د اپریدی د نیولو رسمي غوښتنه کړې ده.
یو ملزم چې کوم نامزد دی هغه کې گرفتار شوی دی، دویم چې کوم ملزم دی هغه بیرون ملک ته فرار دی، هغه سره چې پیل نه دی هغه عمرې ویزا وا هغه سعودي ته لاړ دی او هغه د پاره ورډ وارنټ جاری کړی دی. وفاقي تحقیقات یې درې سره راپېښ شوی نو انټرپول ذریعہ سره بوس هغه گرفتاری کیږي او پس وطن ته راځي. نو مجاهد الله افریدی دا کوم دا فرار دی او دا ول کوم بل رور دی کوم مو سره مقدمه کې نامزد به ملزم دی کوم د جینې رور نامینیټ کړی او چې دا ډېر راغلو دا ما په خوره ډزې وکړي هغه کې صادق الله افریدی نوم دی د مجاهد الله افریدی ولا رور دی هغه پولیس ارست کړی.
د جنوري پر 28مه د تیب د دریم ټولګي یا کلاس پر طالب علم اسمی رانی ډزې وشوي چې پکې هغه وژل شو. د نوموړي کورنۍ تور پورې کړی چې لومړی ملزمانو هغه ته د واده وړاندیز کړی وو خو تر انکار وروسته یې وویشته. پر ټولنیزو رسنیو په خبره شوې ویډیو کې نوموړي تر مړینې مخکې په ژوبل حالت کې د مجاهد افریدی نوم اخیسته چې د چارواکو په خبره اوس په سعودي عرب کې دی. د نړیوالو پولیسو له لارې د یو ککړ کس د نیولو طریقه څه وي؟ فضل نعیم وایي دوی د مطلوب کس ټول تفصيلات افایې ته ورکوي چې هغه یې لنډیوالو پولیسو سره شریکوي.
وفاقي تحقیقاتي اداره افایې زرې سره چې دین مونږ د ریټن لیټر کو او پکې ملزم ولا حکومت غاره نوم ولیت سکونت پورا حکومت بایو ډیټا دی او د ملزم ولا هولیا و غیره را ټول پکې شامل او د باندې بیا رېډ وارن جاری کی انټرپول زری سره دا حکومت دا نیول کیږي او بیا انګنا
دا نه پر ورځ د آسمې رانی پلار مشال راډیو ته ویلی ول چې له حکومت او چارواکو انصاف غواړي. په یوه وخت کې سپریم کورټ د معاملې نوټس اخیسته او د پښتونخوا پولیسو مشر ته یې امر کړی چې ژر تر ژره د رانی په وژنه کې ککړ کسان ونیسي او پلټنې دې بشپړې کړي. د خیبر پښتونخوا پولیسو د جنوري پر 9 په خپور کړي بیان کې ویلي چې د پولیسو مشر صلاح الدین مسید امر کړی چې نومول شوي ملزمان دې ونیول شي.
وسم یو ور بیا د مهمو خبرونو سره ټکی د افغانستان د کورنیو چارو وزیر وایس پرمکو د ملي امنیت عمومي رئیس پرون اسلام آباد ته تللی و او هلته یې له پاکستاني مقاماتو غوښتي چې په کابل کې د طالبانو د وروستیو بریدونو په تړاو د کابل سره جدي همکاري وکړي. د پاکستان او روسیې لوړپوړو ډیپلوماټانو په مسکو کې د افغانستان پر مسله خبرې کړې. د روسي رسنیو د ریپورټونو لمخې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت مرستیال تسنیم اسلم په مسکو کې د روسیې د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال ایګور مورګولوف سره د افغانستان پر روان وضعیت خبرې کړې. د ناتو ملکی سفیر د افغانستان له اجرایي رئیس خغلی عبدالله سره په لیدنه کې ویلي ناتو د هر ګواښ په وړاندې د افغانستان د حکومت او خلکو سره ولاړ ده. د بدخشان ولایت چارواکي وایي د جرم ولسوالۍ ته چې د پرونی زلزلې مرکز او ضروري مرستې استول شوې. د بدخشان د والی مرستیال ګل محمد بایدار پرون ازادي رډیو ته ویل د زلزلې له کبله په دې ولسوالۍ کې درې تنه برسیرن ټپیان شوي خو له نورو سیمو د تلفاتو او زیانونو رپورټ نه دی ورکړل شوی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د حماس مشر اسماعیل هانیه او په فلسطینی سیمو او مصر کې درې اسلام پال ډلې د ترهګرو پولیس کې شامل کړي دي. په فرانسه کې یو پیژندل شوی ملا طارق رمضان د جنسي تیری په تور نیول شوی او د روسیې د کرنې وزارت خبرداري ورکړي چې په دې هیواد کې سکل د فوټبال د نړیوال جام د سیالیو پر مهال د ملخانو يرغل خایي ستونزې رامنځته کړي. دوستانو خبرونه مولا ازادي راډیو نو اوریدل مخکې لدی چې د بشري او اساسي حقوقو پروګرام او ژوند په شیبو کې درته وړاندې کوو د خبرونه روسي رپورت راخلو. د افغانستان د نشي موادو پر ضد مبارزې وزارت وایي د دوی سروي خي چې په 2018 میلادي کال کې په افغانستان کې 9000 ټنه مخدره مواد تولید شوی چې یو بې ساري اندازه او د اندېښنې وړ خبره ده. د دې وزارت چارواکو دا خبره د چهارشنبه پر ورځ د کابل ولایت له دنیا علمانو سره په یو غونډه کې کړي. تفصیل د خان محمد سین په ریپورت کې اورو.
د افغانستان د مخدره موادو پر ضد د مبارزې وزارت وایي په 2018 میلادي کال کې په افغانستان کې د مخدره موادو د تولید اندازه د 13 کلونو په نسبت دوه برابر زیاته شوې ده. د دغه وزارت چارواکو دا خبره د چهارشنبه په ورځ د کابل ښار او سوار لسوالیو د دینی عالمانو په یوې ناسته کې وکړه. له مخدره موادو سره د مبارزې د وزارت مرستیال جاوید قائم وویل هڅه کوي چې د حکومت د اړوندو ارګانونو خلکو او په تیره د دینی عالمانو په مرسته د مخدره موادو د تولید کارولو او قاچاق مخه ونیسي.
2018 کال کې په ټول افغانستان کې 340000 هکتار ځمکه کارل شوی او ثرت کرکیلا په جنوب جنوب غرب حوزه کې شوی او د تولید مقدار پر اوس کې د 340000 ټن او بدختانه پر اوس کال 340000 د غنیو کال مخکې 3300.
هغلی قائم موبایل د کوکنارو د کیخت د مخدره موادو د تولید او قاچاق مسأله وس په وی نړیوال ستونزې اوختیو ډیره ګټه ځنی وسلوال مخالفین او د سیمې او نړی قاچاخلون کې ترلاسه کوي. له مخدره موادو سره د مبارزې د وزارت او د کابل ښار ولسوالیو د دینی عالمانو په دغه ګډه ناسته کې له دینی عالمانو وغوښتل شول چې د دغه موادو د تولید کارول او قاچاق زیانونه د اسلام له نظره خلکو ته بیان کړي. دینی عالمانو د کوکنارو کښت د نشه یي توکو تولید قاچاق او کارول حرام وبلل او ویل چې دا د دوی انساني او اسلامي دنده ده چې خلک د یادو موادو د تولید قاچاق او کارولو نه لاس په سر کړي. د دینی عالم او د کابل د ولایتي شورا غړي مولوی عطا الله فیضانی وویل
دغه مجلس له علماو سره دی مفید او مؤثر مجلس ته همیش علما په مساجد کې په محافل کې او مجلسونه کې خپل رسالت ادا کړي او هغه چې خدای رسول ورته وای او دوی زدي هغه خلکو ته رسولي تریاک هم حرام دي چرسم حرام دي شراب هم حرام دي راځي هر هغه شی چې عقل خرابوي د دې په مقابله کې موږ تاسو عملی اقدام وکړو
په دغه ناسته کې د کابل والی محمد یعقوب حیدری اندېښنه وښوده چې په 2010 میلادي کال کې د کابل ولایت د ځینو ولسوالیو په 1500 جیري به ځمکه کوکنار کرل شوي دي د ټینګار وکړ چې د حکومت اړوند ارګانونه باید په ګډه سره د کوکنارو د کروندو په لمنځه وړلو کې عملي اقدامات وکړي د مخدره موادو پر ضد د مبارزې مرستیال وزیر وویل د راتلونکي کال لپاره پلان لري چې د دولت د اړوند ارګانونو په مرسته د کوکنارو د کښت د مخدره موادو د تولید کارولو او قاچاق د مخنیوي لپاره د تیرو کلونو په پرتله جدي اقدامات وشي دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتو د راپور له مخې افغانستان اوس هم د نړۍ په هغو هیوادونو کې شمیرل کیږي چې مخدر مواد په کې ډیر تولیدیږي خان محمد سیند آزادی رادیو کابل
اساسي او بشري حقوق
د ازادي رادیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم په دې هیله چې خوش او خوشاله بیاست له ازادي رادیو څخه مو د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوقو ای وی بولی خبرونه ته زه سید کمال شعرف هرکلی کوم تاسو دا او د ازادي رادیو نور ټول خبرونه په ټول افغانستان کې د ازادي رادیو په منځنۍ صفه 12 شپږ نوي او لوی شارونه کې په 0.15 صفه روشانه اوازه اوریدلی سي قدرمنو اوریدونکو په نننۍ خبرونه کې د ازادي او د شخصي امنیت په اړه بحث کوو د پروګرام المامو د افغانستان د بشری حقوقو د خپلواک کمیسون د کابل د سیمیز دفتر د امبودسمن د څنګه مرستياله حنیفه ګروال ده ګروال صاحب شرغلاست
ډیره زیاته مننه عارف صاحب زه هم خپل سلامونه او نیکی هلی د ازادي رادیو ګران اوریدونکو ته د افغانستان په ګډ کوټ کې وړاندې کوم
ډیره مننه ګروال صاحب کپدې اړه اوریدونکو ته معلومات ورکړي چې ازادي او یا شخصي امنیت حق کوم حق تول کیږي
زه مخکې لدینه چې د امنیت حق تول سم باید ازادي تعریف کوم او د ازادي مفهوم باندې خبرې وکړو چې ازادي څه ته وایي باید وایو چې د ازادي حق د انسان له طبيعي حقونو نه ګڼل کیږي او شمیرل کیږي او دا حق د یو سوکاله او ابرومندانه ژوند متضمن ده چې په قوانینو کې دا ضمانت ورته وضع شوی ده او هیڅ څوک نشي کولی چې دا حق له چانه واخلي مګر د قانون په اساس باندې او د ازادۍ حق باید وایو چې هیڅ محدودیت نه لري مګر د نورو ازادي او عامه مصالح یعنی کچیرته د کوم چا د ازادۍ حق د نورو ازادیو ته او یا هم عامه مصالح ته کوم ضرر رسوي نو دا حق کیدای شي چې محدود شي د غونه بغیر دا حق هیڅکله نشي کیدای چې محدود شي او دولت کچیري دا حق د افرادو محدودوي یعنی د خلکو ازادي او ناخلي نو دا په خاصو شرایطو کې یعنی د قانون په اساس باندې کولای شي چې دا حق له افرادو نه سلب کړي
ډیره مننه ګروال صاحب په کوم حالاتو کې یا په کوم شرایطو کې ازادي او یا د شخصي امنیت حق له یو شخص څخه اخصل کېدای شي
باید وایو چې لکه څنګه چې مخکې هم موږ ویل د ازادي حق هیڅ محدودیت نه لري مګر د نور ازادي او عامه مصالح اما بعضی اوقات کله کله داسې کېږي چې دولت د افرادو ازادي ورناخلي او یا هم بعضی خلک بند ته اچوي نو دا باید یو سلسله قانوني شرایطو په اساس باندې وي یعنی کله چې دولت راځي او کوم د ټولنې یو غړی بند کوي کله په دې حال کې چې موږ وایو چې هر د ټولنې هر غړی حق لري چې په ټولنه کې آزادانه او ابرومندانه ژوند وکړي نو دا باید د قانون په اساس وي او په هغه وخت کې کولای شي چې د ټولنې د غړو د ازادي مکسلب کو چې هغه د کوم داسې عمل مرتکب شي چې هغه د قانون خلاف وي یا د هغه ټولنې ارزښتونو او د هغه ټولنې د شرایطو او قوانینو په خلاف وي نو کله چې کوم څوک راځي او یو جرم کوي او یا داسې عمل د داسې عمل مرتکبیږي چې داغه د قانون په خلاف دولت کوي چې د دې افرادو ازادي ورته واخلي او یا هم سلب کوي او یا هم د افراد بند ته واچي اما دا حالت لزانه خاص شرایط او حالتونه لري هغه شرایط د اول اساسي شرط ده کله چې موږ د کوم چا ازادي سلبو باید ټونو له اول باید هغه د ازادي چې سلبي قانوني وي یعنی د هغه عمل په اساس چې دی نیول کیږي باید هغه مخکې له مخکې نه د قانون په اساس جرم ګڼل شوی وي. دوهم اساسي شرط یې دا ده چې کله چې موږ یو نفر نیسو او بندي کوي او هغه بند ته اچوو باید هغه ته وپوهول شي چې هغه د کوم جرم په اساس یا د کوم عمل په اساس د کوم خلاف عمل په اساس موږ دی بندي کوو. یعنی افراد کله چې نیول کیږي باید بره لوي د دوی چې د هغوی اتهام ورته وپوهول شي، هغوی ته وپوهول شي چې هغه حق لري چې وکیل مدافع ته انکړي او خپل خپلوانو ته او دوستانو ته په دې اړه معلومات ورکړي او یا هم هغه خبر کړي. درېیم اساسي شرط یې دا ده کله چې دا نفر نیول کیږي باید د دوسیه په قانوني مویده کې قانوني وخت کې وسړل شي. یعنی هغه وخت چې قانون پولیسو ته تعین کړی چې څومره وخت کې کوای شي چې یو نفر په نظارت کې وساتي، هغه وخت باید معین او دقیق شي او په هغه معینه وخت کې د دوسیه سارنوالي ته لاړ شي. او بیا هم کله چې د دوسیه سارنوالي ته ځي، سارنوالي هم باید هغه معینه وخت چې قانون ورته تعین کړی په هغه وخت کې دوسیه وسیړي تکمیل کړي. او که د هغه بندي په خلاف باندې کوم دلایل او د جرم د اثبات دلایل پیدا کوي باید دوسیه محکمې ته ولیږي او محکمه هم باید په هغه قانوني وخت کې د دوسیه تر رسیدګي وکړي او د افرادو سرنوشت تعین کړي چې دا ازادیږي او که بندي کیږي. او سرنوالي او محاکم نه باید د تحقیق د تکمیلېدو په بهانه باندې د افرادو ازادي ورنسل بکړي. او بل اساسي شرط دا ده کله چې یو نفر نیول کیږي باید د هغوی کرامت انساني کرامت په نظر کې ونیول شي. یعنی هیڅ کله نه باید شکنجه شي، ځکه چې شکنجه هیڅ نه وایي استثنا نه مني. ما په خپل نور برنامه کې هم په دې اړه خبرې کړې دي چې کله چې یو نفر نیول کیږي باید د هغه مکمل هغه انساني حقونه په رعایت شي او په نظر کې ونیول شي. او بل اساسي شرط دا ده کله چې یو نفر نیول کیږي او محکمه مثلا تعلیقي حکم پرې کوي یا هم دی تر دوه همي محکمې منتظر اوسېږي، باید داسې شرایط او داسې اصول منځته راوړل سي چې د ضمانت په اخیستو سره فرد آزاد شي. یعنی نه باید د ضمانت نه درلودل د افرادو د ازادۍ د سلب سبب وګرځي. مثلا د سوشپې مخکې ما خپله یوه قضیه څېړله چې په دې قضیه کې هغه موکله مې یوه انجلۍ وله چې د یو جرم په اساس باندې د هغه جرم چې دی مرتکب شوی وه او د هغه په اساس باندې دا نیول شوی وه، محکمې درې کاله تعلیقي حبس محکوم کړی و ده. اما دې د دوو ضمانتونو درلودلو په اساس باندې دا اوس هم په توقیف خانه کې وله. په دې حال کې چې د قانون په اساس باندې د ضمانت نه درلودل د افرادو د ازادۍ د سلب سبب نه شي ګرځېدلی. او که په داسې شرایطو کې باید موږ کوشش وکړو چې اسانترینه لاره منځته راوړو. یعنې د نجلۍ یو ضمانت درلود چې هغه پلار ولو، نو سرنوالانو بیا هم دا بهانه کوله چې دا دوه ضمانتونه لري موږ نسو کوی چې دا آزاده کړو. نو دغه موارد باید په نظر کې ونیول سي چې د یو ضمانت درلودل هم د سرکومک وکړي او آزاد سي، ځکه چې موږ ډېر زیات مشکلات لرو په خپله ټولنه کې. تر ټولو نه اول موږ وایو چې محبس یا زندان د افرادو د اصلاح او د تربیت ځای ده، یعنی هغلته باید دوباره تربیت سي. اما بدبختانه زموږ په زندانونو کې مشکلات دومره ډېر دي چې افراد هغلته اصلاح کېدای خو نه شي، بلکې له هغوی نه کله چې له غینځه کې راوځي ډېر خطرناک مجرمین هم جوړیږي. نو په دې اساس باندې موږ باید نهایت کوشش وکړو چې اسانترین لارې منځته راولو او تر څو چې کوای سو قانون عملي کړو، تر څو په جامعه کې نظم او آرامش منځته راشي.
ډېره مننه قدرمنو اوریدونکو، اوس هم راځو یوې لنډې وقفې ته. خبرونه ادامه لري.
ژوند آزادی
خزینه پر اجازه نه ورکه چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګولا وخت در شری
پوهنه
چې موږ په مکتب کې د باران د پاره پناه نشته. موږ په زمګه کې نو موږ د خپل مشران سره هیله لرو چې موږ سره
تاسو اساسي حقونه ازادي راډیو یو زر دو سو شپږ نوي منځنۍ څپه او اف ام سل اشاریه پنځه څپه. قدرمنو اوریدونکو، بیا هم شرغلاست. تاسو له ازادي راډیو څخه د اساسي او بشري حقوقو خبرونه ته غوږ یاست. ګروال صاحب، د ورستي پښتني پټوګه په ملي او نړیوال قوانینو کې د ازادي او د شخصي امنیت په اړه څه تضمینونه موجود دي؟
زه باید وایم چې هر حق چې افرادو ته ورکول کیږي، یعنی هر هغه اساسي او بشري حقوقو د افرادو چې دي کپ قوانینو کې دي ته اجرایی ضمانتونه وزنشي، نو هغه حقونه هیڅ کله هم نسی کوي چې له هغه دفاع وکړو یا هغه حمایت کړو. اما لنی کمرغه د افغانستان قوانینو او هم په نړیوال اسنادونو کې د ازادي او فردي امنیت یا شخصي امنیت حق په رسمي توګه پیژندل شوی ده، او د هغوی د حمایت نه او دفاع نه اجرایی ضمانتونه وضع شوي دي، چې له دغو اجرایی ضمانتونو نه مونږ کوای سو د افغانستان د اساسي قانون شپږویشتمه ماده چې وایي مونږ نسو کوای چې هیڅوک د بل چا یا د بل فرد د جرم په اساس باندې گرفتار کړو، او هم اوویشتمه ماده چې وایي چې د انسان تعذیب ممنوع دی، او د هر چا کل هر انسان یا هر څوک یا د ټولنې هر غړی کله چې مونږ نیسو باید د هغوی د ازادي سلبېدل قانوني وي او د قانون په اساس وي. او هم د افغانستان د جزا قانون 343 ماده په دې اړه صراحت لري، کله چې څوک د یو د کوم صلاحیت دار قضایي مقام د امره پرته د کوم چا ازادي سلبوي، نو هغه په متوسطه حبس باندې بندي کیږي، او کله چې کوم څوک د جال او تزویر له طریقه، یعنی مثلا کوم عادي افراد راځي د پولیسو په لباس کې او یا هم د اردو په لباس کې راځي او خلک بندي کوي یا خلک سیړي یا د هغوی ازادي ورناخلي، دغه افرادو ته یې په طویل المدته حبس، یعنی لسو کلونه کم حبس په نظر کې نیول لیدي. او په نړیوال اسنادونو کې باید وایو چې په نړیوال اسنادونو کې هم اجرایی ضمانتونه ورته وضع شوي دي. اول خو د نړیوال د بشري حقوقو د نړیوال اعلامیې درېمه ماده ده چې وایي هر څوک د ژوند، ازادي او شخصي امنیت حق لري، او هیڅوک نشي کوي چې دا حق ورنه سلب کړي مګر د قانون په اساس باندې. او د همدې اعلامیې نهمه ماده وایي چې هیڅوک نشي کولای چې په خپل سر باندې نور افراد توقیف او یا هم تبعید او یا هم د دوی د ازادۍ د سلب سبب وګرځي. او د مدني او سیاسي حقوقو کنوانسیون نهمه ماده هم په دې اړه صراحت لري، وایي چې هر څوک د ازادۍ او شخصي امنیت درلودلو حق لري، هیڅوک نشي کولای چې خپل سر بل څوک بندي یا توقیف کړي مګر د قانوني موازینو په اساس باندې.
ډیره مننه.
ژوند په شیبو کې
جوړونکی محبوب شاه محبوب
درنو اوریدونکو سلامونه او ښه چاري. زه محبوب شاه محبوب یم او تاسو ته نننې ژوند په شیبو کې خبرونه وړاندې کوم. نن د داسې تاریخي او ارزښتمنو چینو په اړه غږیږو چې ښایي تاسو یې په اړه ډیر اوریدلی وي، خو د جوړښت او تاریخ په اړه کافي معلومات نه لري. موږ نننې خبرونه د ننګرهار ولایت د سرو رود په ولسوالۍ کې د سلطانپور چینو ته ځانګړې کړې ده. آی کله مو د دغه چینو د ارزښت او جوړښت په اړه اوریدلی؟
استن با ګورو بابانانک په دغه ځای کې تند سره مخامخ کیږي. د تند د ماتولو لپاره، د اوبو د پیدا کولو لپاره د اوبو په لټه کې کیږي. کله چې د اوبو په لټه کې کیږي، د پمدی ځای کې وچینه را پیدا کوي. چینه کیندې
دوه دنه به یو ورځ مخ کې چې یعنی مراسم ته نو دوی دلته براغلو و به لامبو او غا د تن جامې به دغه تپری خو سنوي جامې به د واده جامې به واغوس بیا به مراسم
ته ولا ورځ منګه دغه چینی تر ازو هغه چینی چې زمنګ بابا نانک صاحب د خپل د مبارک لاسونو نه کله چې بغداد د لارې راغله او دغه چینی اوست دغه زمنګ د مذهبي اساساتو سره تړلې زاید ده.
د سلطانپور چینو د ارزښت او تاریخ په اړه به هر اړخیز معلومات په نننې ژوند په شیبو کې خبرونه کې ووري. راځي وګمې چې برخیل ته وښو.
درنو اوریدونکو، کله چې د جلال آباد ښار لوی دیس طرف ته زو د سر رود ولسوالۍ ته رسیدو، ل شاوخوا 10 کیلومتر مزل وروسته د سر رود ولسوالۍ د سلطانپور کلی راځي. د سړک کیڼ لورې ته په خامه سړک ل لک سفر وروسته یو ډیره پخوانی او لوی ونه مخې ته راځي چې هم دغلته د سلطانپور چینی هم موجود دي. د سلطان پور چینه د سکانو یو مذهبي او پاک ځای دی چې هر کال د ویساک مراسم په هند غزای کې نمانځي. دا سویل کیږي چې شاوخوا 313 کال وړاندې د سکانو مشر بابا نانک په هند غسیمه کې د څه وخت لپاره میشت شوی وو او یاد چینه یې په خپل لاس جوړی کړی دی. لیکوال او څېړونکی ضیاءالرحمن حسرت وایي چې د سلطان پور چینه د اهل هنود یا سکانو لپاره مذهبي ارزښت لري او دوی هر کال په ډیر درنښت سره دلته مراسم منمانځي. نوموړی د دغو چینو د تاریخ په اړه وایي،
د ننګرهار د سرو د ولسوالۍ سلطان پور چینې چې د اهل هنود او سکانو لپاره یو مذهبي بڼه لري، دوی د مذهبي عقیدت له مخې دې ته خاص درناوی لري. دا له نن څخه 312 کال وړاندې د دوی په وینا د دوی مشر چې البته مذهبي مشر یو ګرو بابا نانک نومېده، هغه چې کله له بغداد نه حرکت کوي د افغانستان پر لور، د افغانستان ته را رسیږي، بیا د ننګرهار د سرو رود ولسوالۍ کې سلطان پور کلي ته ځي، هلته دی میشت کیږي. البته د چینو د رامنځته کېدو فلسفه د اهلي هنود له قوله یا د هغې د عقایدو له مخې فرق کوي. استن با ګرو بابا نانک په دغه ځای کې تندې سره مخامخ کیږي، د تندې د ماتولو لپاره، د اوبو د پیدا کولو لپاره دی د اوبو په لټه کې کیږي. کله چې د اوبو په لټه کې کیږي، دی په همدې ځای کې یوه چینه را پیدا کوي، چینه کیندي ځان ته، او له د دې ځای د ده پیروان بیا دا چینه پالي. له هماغه وخت نه چې ګرو بابا نانک په سلطان پور کلي کې میشت کیږي او دا چینه را جوړوي، چینه له هغې ورځې نه را په دې خوا د اهلي هنودو د مذهب له مخې هر کال پالل کیږي او دا بیا تاندیږي.
ښاغلی حسرت زیاتوي چې دغه چینې له ډېره پخوا راهیسې موجودې دي او د شاوخوا کورونو خلک چې ټول یې مسلمانان دي، د سکانو لپاره دغو چینو ته په ارزښت قائل دي او داسې چارنه ترسره کوي چې له مخې سکان خفه شي. دا چې د دغو چینو د رامنځته کېده او ارزښت په اړه د سکانو نظر څه دی، ښاغلی حسرت وایي،
خو اهلی هنود بیا داسې عقیده لري چې ګرو بابا نانک دلته استن خپل لکړه والده په ځمکه او د لکڼې له برکته دلته اوبه را پیدا شوي دي، له ځمکې را پورته شوي او دغه چینې را پنځول شوي. په لحاظ استن ګرو بابا نانک د اوبو د پیدا کولو لټه کړې ده او د لټې له مخې دغه چینه را جوړه کړې ده. که هغوی ورته د دې د لکړې د وهلو یا د ضرب برکت ګڼي او که د هغې له لوري په لوی لاس د یوې چینې جوړول، خو دغه چینې د اهلي هنودو په مذهب کې خاص او مقدسې چینې دي. دوی هر کال د ویساک په ورځ یا د ویساک په اختر کې دوی د سلطان پور چینو ته ځي، هلته لامبي، هغې ته عقیدت وړاندې کوي، هلته خپل مذهبي مراسم ترسره کوي.
نوموړی زیاتوي چې سکان خپل ځانګړي کتاب ته د درناوي په موخه موسیقي هم غږوي او نور ټول یې ورسره ترنم کوي چې بیا د سلطان پور تر چینې راځي. د سره رود اوسیدونکو میرویس رحمانی بیا وایي چې د دغو چینو سره نږدې یوه لویه او پخوانۍ ونه هم موجوده ده چې هر کال د ویساک په مراسمو کې سکان هم دلته راټولیږي. نوموړی د دغو چینو د جوړښت په اړه وایي،
د سلطان پور چینې چې دي د یو مربع شکل ساحه کې جوړه شوې دي یا جوړ شوې دي چې نږدې د 3.5 مترو په اوږدوالي او طول دواړه په دغه اندازه کې دي. دغلته دوه پوړونو کې ساحه ده چې په لومړي پوړ کې لاندې یعنې تا زمین کې چینې دي او اوبه پکې راځي، او په چینو منځ کې هغه سپینې کاڼې دي چې اوبه یې پکې روښانه کړي دي، او بیا د پاسه پې دیوالونه شته خو چت نشته. دغه دیوالونه په دې خاطر چې کله هم دغه اهل هنود څوک راځي دلته لامبي او یا هم د میلې لپاره راځي، نو چې نور خلک شاوخوا ته کورونه دي چې وینو ګوري.
د رحماني په خبره چې پخوا د ودونو په مراسمو کې هم سکان د سلطان پور چینو ته راتلل، خو اوس دا چاره ډیره کمه شوې ده.
پخوا دوی موږ ته چې مشرانو کیسې کولې، زموږ عمرونه خو ډیر کم دي، هغوی ویل چې دغه د هندوان یا هنود دوی چې کله واده و، نو د واده نه به یو ورځ مخکې چې یعنې مراسمو ته نو دوی دلته به راغلل، وبه لامبه او هغه د تن جامې به یې دغلته پرېښوستې، نوې جامې به یې د واده جامې به واغوست، بیا به مراسمو ته لاړ. خو اوس هغه حالات نشته، اوس یوازې د ویساک په ورځو کې هندوان هغلته راځي. بس
دی وایي چې پخوا به چینو ته یو شمېر مسلمانان هم راتلل او میلې به یې کولې، خو اوس د میلو لپاره هم څوک نه راځي او ښایي لامل یې نه امني وي. سکان چې کله خپل اختر یا ویساک نمانځي نو د سلطان پور لچینو سره خپل دودیزه موسیقي هم ککوي. د سلطان پور د چینو د ارزخ او ویساک په اړه لخاغلی آرمیت سنگ او جیجت سنگ خبرې واوري.
اول ورځ منګه دغه چینی ترازو هغه چینی چې زمونږ بابا نانک صاحب د خپل د مبارک لاسونو نه کله چې بغداد د لارې راغلی وو او دغه چینی وویسته دغه زمونږ د مذهبي اساساتو سره تړلی ځای دی.
زمونږ عمومي مراسم پخوانی وختونو کې 15 ورځې بیا د 2 ورځو پورې راغلو. اوس د نفوس د کموالي له وجې زمونږ مراسم راغل د 3 ورځو پورې. خو نن چې مونږ دلته راغلی یاستو مونږ د خپل د اختر لمانځل لپاره راغلی یاستو، دلته د دعا لپاره راغلی یاستو. دا مونږ لپاره ډېر یو پاک ځای دی، ډېر زیارت ځای دی مونږ لپاره، زه بابا نانا صاحب زیارت دی همدا.
دوی له ناامنۍ هم شکایت کوي او وایي که چیرې امنیت وي نو دوی به خپل مراسم په آرامه زړه سره ترسره کولی، ځکه سلطان پور چینی له ښاره لرې دي او اوس دغه سیمه هم ناامنه شوې ده. د سره رود ولسوالۍ اوسیدونکی رحیم الله هم له امنیت شکایت کوي او وایي چې پخوا به ګڼ سکان راتلل او حتی ځینې به یې له هندوستانه څخه هم راتلل.
پخوا به د سرخود سلطان پور ته هندوان تل مدام راتلل، لمبا لپاره به تلل، چکر به یې وخ سیل ته به راتلل که نه. اوس چې دی هماغه په مشخصو ورځو کې راځي، لکه د نوروز ورځ شولې، هماغه 3 ورځې اختر لمانځي دلته او نور بیرته ځي. دلته دا ده چې ناامني زیاته شوې ده او هندوان سکانو ډایرکټ دلته نه راځي.
د ده په خبره چې سکانو به په دغه سیمه کې د چوب بازۍ ګډه هم کوله او ګڼو مسلمانانو به هم ورسره په دغو مراسمو کې برخه اخیستله. خو په اوس وخت کې د ناامنیو له امله مسلمانان هم ورسره نه یوځای کیږي.
پخوا به چې کله هندوان سلطان پور ته راتله، سرخود شاوخوا علاقو خلک چې دا ټول هلته د هندوانو د ویساک ته به راتله، د هندوانو میلې به یې لیدلې، سیل به یې کوو. اوس چې هندوان او سکان کله راځي، څوک سیل ته نه راځي، هماغه خاص پولیس ورسره راځي، هماغه د امنیت نیولی وو، نور څوک دا نه ورپرېږدي چې ورشي.
ښاغلی رحیم الله وایي چې د سلطان پور له چینو سره به د ویساک په مراسمو کې د یو شمېر دوکاندارانو ښه دوکانداري هم روانه وه، خو اوس دا چاره په ټپه درېدلې ده.
درنو اوریدونکو، موږ د دې اونۍ ژوند په شیبو کې خبرونه د تاریخي ځایونو د ساتنې په هیله تمامو. زموږ خبرونه د ازادي رادیو پر پښتو ویبپاڼه هم اوریدلی شئ، pa.azadiradio.org. او که چیرې غواړئ لیکونه راواستوئ نو په کابل کې مو د پوسټ باکس شمیره 1401، په کندهار کې 22، په جلال آباد کې 4، په خوست او کندوز کې 1. ستاسو بریا زموږ هیله ده.
Oh.
درته ګوري دې ملګری تپنی مشپو کې ویخی درته ګوري دې ملګری د سپوږ مې پتا مې نه رڼا ستوري دې ملګری خدای وطن ساتون کے دے دے خاورے تو ساتون کے دے دے خاورے لگو ہن دے اخیستے تنس پہ چلے انتقام دے تگتون کے دے دے خاورے تو ساتون کے دے دے خاورے نہ دے خوب نہ دے آرام دے سحر دے کما خان دے